ډېرې دي په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت پرته لري هغه ورته ورسوي.
دلوس خمخ کې خلکو په تیر بیا میرمن خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په امریکا کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکار لکلیوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
په خوا کې خزي خپرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمه کول لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې هغه وخت کې پیسې کمې وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساتل هغه به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځان ته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګمګه دی خو خو به سره برابر کړلې زیرمه به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانیولې یعنی سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لرنه شي په تلابه بن شي تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکره کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار لپاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکور رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې پنځل شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیر پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا نه دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید سی یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړی دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپل یې ترلاسه کړی دي نو باید ساتلو ځای هم ورته معلومه بیا به یو چاته ورکول یو اعتباری کاست او فرض مثال ورور یې یا یې لوار یا یې د کاکا زوی یا یې وراره یا یې زوم فرض مثال یا هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچوه بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسي که ګټه راکوې که نه راکوې تر ګټې دي زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسي پیسه به مې در سره وي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې راډیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب په اندازه ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره، او اکثر شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدي درلودل هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودل هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپلې پیسې رای وړل په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې هم محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې یې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
خزی چې ورغلې مراجعه وکړه د خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی، باید په دې ټولو پوسو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه لاړ شي، ټول څونه زه په بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کاروباری خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې، هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدل د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو؟ نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و، چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډلې $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. دوی بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخکې په قطارونو باندې و دغه د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد چیرې پمځکه کې کینه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کینه، چیرې کانتین سره کینه، دغه ځای څخه ګول ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخره، مریض سا، جوړ سا، نه جوړ سا، شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کا، درې بجې درې نیمې بجې نوبت راځي چې بیا ته $200 باسي، چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده. خزې ډیر پښیمان دي چې ای کاش مونږ خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای، ای کاش کې نمرمزه کمرانی ولې وای، ای کاش مونږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلې وای، بانکونو ته مونږ نه وای ورکړای، څه موستر لاسه کړل.
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک سره نه ښکي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې، چیرې چې خزینه به بیا د اعتماد وکړي، او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې، هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی، او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې خزي منی د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورای نه، د چیرې په ځان د پیرزوی نه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزي چې په بانکو کې پیسې کې دي. حتی یو خزه دومره حساساتي سوالول چې مې بخې په یو زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې اقدامه پیسې دا مخبل په غوغو اوریدلې دي چې کسته سی وویلې. نو تاسو سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکي او بیرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه، او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوی پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوی حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحدو المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي، لګان ستونزو سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچېری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لاسی داده شده تا کول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیده ناره سخه شده کم رنگ کهوید.
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث.
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ما شام لوو تر اتو بجو پشوندی بنه لازدی رلو.
آزادی ملما
د آزادی ملما خبرونه تخرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده، او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. التکار او جوان کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خراغلست. ما خو یو څه تاسو په جنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپل ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدل یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلای؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدل ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالونه را پدې خو لهغه مخکې مهم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بیوزلی خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جمله څخه پروسی کې مجوان کړه د پاکستان کې ماجر وو عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم اگر چې زلته دایمی اقامه او تابعیت لرم خو بیا هم ځان ته ماجر وایم اوس هم د مدریم هیواد د شي بیا هم متاسفانه ماجرت کیاسو
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې درس مو چیرته ویلای
زما ابتدایی درس کزه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم ما اول صنف د مکتب می پڅو تقریبا څلور خارونو او درې هیوادونو کې ویلې دي یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی بیا کابل ته راغلی بیا څو میاشتې تیر شوې دي بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی بیا د روسیې نه بیرته پیښور ته تللې ما هلته مې اول صنف شروع کړی نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پیښور کې په پښتو انګریزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړی دي خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم
په کومو رشتو کې مو درس ویلای
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه زما په ژوند کې نو بیا هم محصله یم
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه یوازې حقوق مو غوښتل او کنور نورې هیلې مو هم درلودې خو هغه ته ونه رسیدې
تاسو په یو دوره کې چې کله په خوندې کې استه تو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینری ته ولاړ شم بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبان په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځو نقش په ټولنه کې نه ښکاري داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یو ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ بل بالکل ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې یا خلک چې ډاکټران ور دوی کول شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځانته برابر کړي خو چې کله زه کابل ته راغلم او یو دوره د شروع شول چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې لپاره مې آمادګی نیو دولسم اخلاص کزه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم دا فرصت ماته برابر شو چې وملیدل چې دلته خزی د خلکو نمائندگان دي خزی د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او په څنګه کې ټولنه نور برخو ته ارتیا لري نو دا یو ډیر ښه فرصت په دې دوره کې می دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان د پاره آمادګی نیو او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ نه مې انجینری انتخاب کړ نه مې هم طب
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه حکومت برخه ده
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پی ایچ ڈی پروژه افغانستان باندې ده افغانستان او پاکستان باندې ده زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وای او دوی اکثریت منابع لکه قران حدیث او نور منابع دی په دې باندې او د تطابقات د نړیواله بشري حقوق سره وړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټیکست کې یا په هیوادونو کې وګورم او دا دسه یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم، او بعض فرضی چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي، او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي. دغه جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم، مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنا دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضی قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوری نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل می هدف د هغه قوانین چې تصویب شوې دي او تطبیق شوې دي، خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم، او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي، او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخې شوې ده خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو ته راشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو ولر شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي. او کچېری په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټولو نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپل عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیزې لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنده چې کچېری زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېری ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورستی پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم، هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي. زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجې دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابل مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوی وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی
خبرې پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکړم. میرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا، بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه یې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس مونږه ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې مونږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې مونږ سره شریکول او مونږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې مونږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او مونږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسیګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. آلته تاسو څه کوي په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتک، خبرې اترې لري؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غونډې یو تعدد فرهنگ د مختلف و انجوگان مختلف و نهادون و بنستون دلتا هیدکوارترز یا دا شتون لری نو د مدنی فعالیتونو د پاره یو ډیر خزایده مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته او دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماتیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره ښه اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې موسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو. او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامیې نشر کړو او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده. زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې مانا دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې، بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپله نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندی ول اصل برتانوی دی ریشی سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په ورستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه لري. په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریک کوم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي لپاره عملي کولو لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان لپاره او د افغان او انجنو او ښځو لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې کې سهم واخلم او د سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلې وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
صبر وما خن صبريگي وايت څنګه وکم زه صبر وما خن صبريگي وايت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوګيگي وايت څنګه وکم وايت څنګه وکم صبر وما خن صبريگي وايت څنګه وکم مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بدا دا خوبیا د محبت مجبوری خو خدای کہی چا چار کیگی وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوګيږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم زه صبر وما خن صبريږي وایت څنګه وکم خوشبو د درد ډېوي پوخ کو بلې ساتم ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زور پتا زڑنا وائلو جلانا گلا مافو پزور پتا زڑنا بینو جلانا گلا مینہ دخپالا پیدا کی گی وائی چنگو کم پتا پسی